ظاهر شدم ما تقریبا با این می ظاهر میشم، اما با این که تفاوتی که در خور مروج به ایستی که باید همه زنها با چادر نماز باید براین، با من تقریبا که برایم یا چادر نماز خواهر ما مادر ما گرفته با نمود دیگه، اما قسمی که در اینجا هستم در اونجا می باشم و خود دقیقا که برشان قابل تعمل نیست که، و بخص برای بعضی ها قابل تعمل است آدم های فعال هوشیار، منظور ما فکرای طالبانی و خود طالبان.
بسیار تشکر، وقت پوره شد، حتی وقت به خدافظی.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې. د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم. د خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او ری چې افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام به د تاریخوالي د کمیدو او اوربان لپاره د یو عملی طرح جوړول وي. شنون کې بیا وایي امریکا هڅه کوي چې د فشار لاره طالبان د تاریخوالي کمولو ته حاضر کړي. نور مسائل هم لرو، خو په سر کې خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو پر نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړي. افغان حکومت له سریلانکا سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه کړې او د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لومړني نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې. د خبرونو تفصیل. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکی ګام به د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملي طرحې جوړول وي. په دا سال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو پر نتایجو او راتلونکو ګامونو خبرې کړې، هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وسي له دوی سره شریکېږي. د افغانستان د ولسمشر مرستیال وینده واخان مینپال نن سهار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د تاوتریخوالی د ختمېدلو او د اوربند په اړه که چېرته د ډاکټر صاحب خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کېږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمن شریکېږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاهین پر تیر شپه پر ټویټر لیکلی چې د طالبانو په هیئت کې مولا برادر، مولا محمد فاضل مظلوم، مولا خیرالله خیرخوا او امیر خان متقی شامل و. شاهین لیکلی چې په دې کتنه کې د مذاکرو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث سوی دی، او خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړی. زلمی خلیلزاد چې د سولې په مذاکرو کې د امریکایي هیئت مشري کوي د تیر ماښام د کتنې په اړه څه نه دی ویلی. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون خپلې پریکړې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته وسپارلې. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان زبی الله سعادت نن ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. هغه ویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړې تحلیل او تجزیه کړي. نوموړي ویل
د ټاکنې شکایتونو کمیسیون خپلې پیسې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راستولې دي. زمونږ د تخنیکي او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. د هغې تحلیل او تجزیه نه به وروسته هغه محلونه چې تفتیش کېږي، هغه محلونه چې تفتیش بیا شمېرنه کېږي یا هم ځانګړي تفتیش ته تللي، د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي چې دواړه کمیسیونونه دې باید په همغږۍ ژر تر ژره د دې بهیر د لا چټکتیا لپاره کار وکړي. بلخوا د کندوز چارواکي وایي په دې ولایت کې د طالبانو له یوه زندان څخه 14 پوځي او 14 ملکي وګړي ژغورل سوي دي. د کندوز د والي وین عصمت الله مرادي نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو تېره شپه په خان آباد ولسوالۍ کې پر دې زندان یرغل وروړ.
د ملي امنیت د ریاست معلومات له مخې په کندوز ولایت کې د ملي امنیت منصوبینو د طالبانو یو زندان مات کړی چې 14 کسان یې ترې خوشي کړي دي. په دغه زندان کې البته په خوشي شوو کسانو کې 4 ملکیان او پاتې نظامیان دي.
په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. تر اوسه معلومه نه ده چې دغه کسان څه وخت طالبانو لخوا بندیان سوي وو. طالبانو هم تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان حکومت له سریلانکا سره د دوړو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیز د جوړېدو غوښتنه وکړه. د افغانستان مالیه وزارت ویان شمروز خان مسجدی نن ازادي راډیو ته ویل چې د مالیه وزارت سرپرست د سریلانکا له ولسمشر سره د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د مستقیم هوایي دهلیز پر جوړېدو چې هر اونۍ به مسافر او سوداګریز توکي ولېږدوي ټینګار وکړ. ښاغلی مسجدی زیاته کړه د هوایي دهلیز تر جوړېدو وروسته به له دغه دهلیز تازه وچه میوه، قیمتي او نیمه قیمتي ډبرې او ځینې کم پیدا خاورین توکي هغه وته صادر سي. ښاغلی مسجدی ویل چې دواړه هیوادونه به دغه راز د توریزم لوړ زده کړو او په نورو اړینو برخو کې له یو بل سره همکاري وکړي. زموږ غلا ازادي راډیو اوري. د آذربایجان د پارلماني ټاکنو لمړني نتایج ښیي چې د ولسمشر الهام علیف په مشرۍ واکمن ګوند اکثره څوکۍ ګټلې دي. د دغو نتایجو له مخې د علیف ګوند د آذربایجان د 125 کسیز پارلمان څلور شپېته څوکۍ ګټلې. د آذربایجان د انتخاباتو د کمیسیون مشر مظاهر پناهوف نن وروسته له هغه چې د 80% انتخاباتي حوزو نتایج اعلانول، د انتخاباتو د قسمي نتایجو په اړه خبرې وکړې. هغه نوماندان چې ځانونه یې خپلواک اعلان کړي وو او اکثره یې د واکمن ګوند ملاتړي دي، په پرونی انتخاباتو کې د پارلمان پاتې نورې څوکۍ خپلې کړې دي. او په چین کې چارواکو نن ویل د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر تر 900 کسانو واوښت. پرون په دغه هیواد کې د 90 نورو کسانو د مړینې راپور ورکړل شوی دی. له دې جملې څخه 90 کسان یوازې په هوبی ولایت کې مړه شوی دی. کورونا وایروس د اول وار لپاره په دسمبر میاشت کې په هوبی ولایت کې راپورت شو. په چین کې په کورونا وایروس د خلکو د اخته کېدو 40,111 پیښې تایید شوې دي. د خبرونو پای.
خبرونه مونږ له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم لوستلې او اوریدلې شي. پته د ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org وړاندې په خبرونه کې. او رئیس افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام باید تاوتریخوالي د کمښت او اوربند لپاره د عملی طرح جوړول وي. ولسمشرۍ معنی وایي دوی له پرمختګونو نه خبره نه پاتې کیږي.
د ډاکټر صاحب خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیدی، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شریک کیږي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د پریکړو عملی کولو ته چمتووالی روان دی.
د تخنیکی او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. هغه مهال نه چې تفتیش بیا شمېر نه کېږي، د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
په کونړ کې د نوي علماو په بدو کې د نجونو د ورکړې دود پای ته رسولو هڅې پیل کړې.
مړی به وشو، بیا به خلک راته جرګې ته به کېناسته او هغې کې بیا بدو کې ښځه ورکوه. دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو.
په ځینې نورو مسلو هم راپورونه لرو او دا هم اوري چې په کورونا وایروس د اخته شوو کسانو مړینه له 900 پورته شوې. دویم نیمایي د ماشومانو د حقونو او سپورتي پیښو ته ځانګړې شوې. څلور بجې او اته دقیقې دي. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. افغان حکومت وایي د سولې راتلونکي ګام باید تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره د یوې عملی طرح جوړول وي. د افغانستان ولسمشرۍ معنی وایي هر کله چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي تیر ماښام د دوی څو غړو د قطر د بهرنیو چارو له وزیر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره خبرې کړې. د دې موضوع تفصیل د ناجی ساپۍ په راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په قطر کې د طالبانو یو پلاوی تیر ماښام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د قطر د بهرنیو چارو وزیر سره په خبرو کې د سولې مذاکراتو په نتایجو او راتلونکو ګامونو باندې خبرې کړي. ارګ ماڼۍ وایي هر کله چې په دوحه کې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. د افغانستان د ولسمشر یو ویان د وخان مینپال د دوشنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
د تاوتریخوالي د ختمېدلو او د اوربند په اړه کچیرته د ډاکټر صاحب خلیلزاد او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې پرمختګ کیږي، هغه به د افغانستان له حکومت سره رسمي شریک کیږي.
د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین په خپل ټویټ کې لیکلی چې د دغو خبرو اترو پر مهال د طالبانو په هیئت کې ملا عبدالغنی برادر، ملا محمد فاضل مظلوم، ملا خیر الله خیرخوا او امیر خان متقی شامل و. شاهین لیکلی په دې کتنه کې د مذاکراتو پر نتایجو او نورو اقداماتو بحث شوی، خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد بیا چې د سولې په مذاکراتو کې د امریکایي هیئت مشري کوي، د تیر ماخام د کتنې په اړه سن دی ویلي. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوری د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد هڅه کوي څو د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند لپاره یو عملي طرحه جوړه کړي.
د سولې په خبرو اترو کې د تاوتریخوالي د کمیدو او اوربند د ټینګښت لپاره یو عملي طرحه اړینه ده، او خلیلزاد هڅه کوي چې دا عملي او جامع طرحه ولري.
خو افغان حکومت تر دې وړاندې یوازې پوربند ټینګار کړی و. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي د سولې په برخه کې تر اوسه پورې مهم پرمختګونه شوي، او دا مهال د تاوتریخوالي د کمیدو د سولې هوکړه لیک د لاسلیک لپاره د ځای د مشخص کولو په ګډون په یو شمېر نورو مسایلو باندې په جزئیاتو خبرې روانې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېره اونۍ په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر افغان سیاستوالو سره وکتل، او د افغان سولې په اړه یې ورسره وروستي پرمختګونه او مسایل شریک کړل. په کابل کې د امریکا سفارت د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو ښاغلي خلیلزاد په دغو کتنو کې پر دې ټینګار وکړ چې افغانان باید د ټول شموله مذاکراتي ټیم پر تشکیل او د افغانانو ترمنځ د خبرو اترو لپاره پر چمتووالي خپل تمرکز ته دوام ورکړي. که څه هم په دغو مذاکراتو کې په څو ځلي د سولې د هوکړې د وروستۍ کېدو د احتمالي لاسلیک په اړه خبرې شوې دي، خو دواړه لوري لا هم نه دي توانېدلي چې داسې کومه هوکړه لیک لاسلیک کړي.
و موریدل چې د افغانستان ولسمشری مانی وایي هر کله چې د سولې په خبرو کې پرمختګونه وشي دوی به په جریان کې پریښودل شي. دوی وایي وروستی ګام به د تاوتریخوالي کمول او د اوربند لپاره د عملي طرحې جوړول وي. بل ورته د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي امریکا په دې هڅه کې ده چې فشار له لارې طالبان دې ته چمتو کړي چې تاوتریخوالی کم کړي. که څه هم د دوی په باور تر اوسه امریکا او طالبان د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلي. د ازادي راډیو خبریال ناجی ساپی له افغان کارپوه خالد سادات سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د طالب او امریکایي مرکچیانو وروستۍ لیدنه په څه معنا ده.
تر هغه ځای چې موږ پوهېږو معلومات لرو امریکا کو خخې طالبان باید جګړې څخه د لاس اخیستلو هدف ته راوګرځوي. په دې مفهوم باندې که چېرته طالبان اوربند نه کړي د اوربند بدیل باید راپیدا شي. تر اوسه پورې امریکایان په دې باندې مصروف دي، خصوصا خلیلزاد او د دې ټیم چې څنګه کولی شي د طالبانو سره داسې یو تفاهم ته ورسیږي چې خشونت راکم شي یا جګړې د کموالي لپاره. اما طالبان تر اوسه پورې دې فرمول کې مخکې نه دي تللي. پرمختګ لپاره په عملي او همدارنګه په نظریاتي لحاظ باندې ډېر مشکلات لیدل کېږي، ډېرې ستونزې لیدل کېږي. نو په ټوله کې زه باور لرم دغه ناستې او دغه اوسنۍ د مذاکراتو لړۍ چې بیا پیل شوې ده د جګړې په ختمولو همدارنګه د جګړې د سطحې د راکمولو لپاره ترسره کېږي. دغه دې فرمول ته په کتو سره زه فکر کوم چې خلیلزاد به ونه توانېږي چې طالبان قانع کړي.
څه فکر کوئ چې دغه خبرې اترې چې پیل شوې دا به د سولې هوکړه لیک ته کومه زمینه برابره کړي؟
طالبان او امریکایان په خپل منځونو کې د ډېر مسایل لري چې هغه باید حل شي. حداقل د جګړې یو اړخ دی چې مهم عنصر همدارنګه د امریکایي حضور په افغانستان کې صفر ته راتلل دا بل فرض دی چې طالبانو تعریفي له ځان سره. همدارنګه د طالبانو راتلونکي لپاره چې امریکایان څه کولی شي، امریکایان څه ګرنټي ورکولی شي، ضمانت ورکولی شي، دا هغه څه دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ مطرح کېدلی شي. اما په ټوله کې د سولې دایمي سولې لپاره یو اساسي توافقنامه او اساسي هغه قرارداد چې باید لاسلیک شي او دوه قاعدې چې هغه حقوقي قاعده او سیاسي قاعده ایجادول شي هغه د افغان حکومت طالبان ترمنځ مستقیمه کتنه د مستقیمه مذاکرات دي چې هغه ته باید لاره هواره کړي. هوکړه یا د مشکلاتو د حل موازنه کولی شي د افغانستان د حکومت او د طالبان ترمنځ د راتلونکي د سولې توافق لیک او همدارنګه د سولې توافقنامې د لاسلیک لپاره یو زمینه مساعدولی شي.
که چیرې خلیلزاد ونه توانېږي چې د طالبانو قناعت را حاصل کړي، دوی به له دې وروسته حاضر شي چې بین الافغاني خبرې اترې پیل کړي او افغان حکومت سره خبرو ته کښېني؟
دوه فرضې دي. یو فرضیه د خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ چې د امریکایي سیاست دی ورته ګوري، یعنی په دې معنا باندې که چېرته خلیلزاد کوښښ کوي چې د طالبانو سره مخکې لاړ شي او پرمختګ وکړي. دا باید داسې یو چوکاټ تعریف شي چې هغه د امریکایانو لپاره قابل د منلو وسي. اما که چېرته خلیلزاد ناکامیږي او خلیلزاد هڅه ناکامیږي، بیا دا اړخ د طالبانو پورې اړه لري. زه باور لرم چې دا ډېره ستونزمن حالت دی. بیا طالبان او امریکایان په خپلو کې مسلې حل کړي، هغې نه وروسته بیا د افغان حکومت سره د مستقیمو مذاکراتو لپاره ډېره پرمختګ لاره زمینه او زمینه ایجادېدلی شي.
سیاسي کتونکي خالد سادات چې ویلې ریښتینی سوله هغه مهال راتللی شي چې افغان حکومت او طالبان مخامخ خبرو ته کښېني. د ده په باور امریکا اوس هڅه کوي چې د فشار له لارې طالبان دې ته چمتو کړي چې تاوتریخوالی کم کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې دي. د کمیسیون یو ویان ذبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به له دې وروسته کار کوي چې دغه پریکړې تحلیل او تجزیه او بیا شمیرنې ته عملیاتي پلان جوړ کړي. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه وایي چې دواړه کمیسیونونه دې باید په همغږۍ ژر تر ژره د دې بهیر د لا چټک کېدو لپاره کار وکړي. نور حال د فیروزی عزیزی پر راپور کې.
مننه لودین صاحب. لشو خو یوه نیمه میاشت جنجالونو وروسته نن دوشنبه د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره په رسمي ډول خپلې پریکړې شریکې کړې دي. د دغه پریکړو پر بنسټ باید یو شمېر هغو محلونو رای بیا وشمیرل سي کوم چې د انتخاباتي ټیمونو لخوا د اعتبار په اړه شکایتونه موجود وو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند ذبیح الله سادات د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی به اوس دغه پریکړې تحلیلوي او بیا به ورته عملیاتي پلان جوړوي.
د ټاکنیز کتنو کمیسیون پلیفایسي ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راستولې دي. زمونږ د تخنیکی او عملیاتي برخې همکاران به د هغې تحلیل او تجزیه کوي. د هغې تحلیل او تجزیه نه به وروسته هغه محل نه چې تفتیش کېږي، هغه محل نه چې تفتیش بیا شمېرنه کېږي یا هم ځانګړي تفتیش ته تللي، د هغې په اړه باندې به دوی خپل تصمیم نیسي.
د ښاغلي سادات په خبره دی یو لک و ډیر زره رایو په اړه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون په دې پریکړه کې راغلی چې لاس لنه به د نمونې یا بیل کې په توګه ترې اخیستل کیږي. همدارنګه د یو لک و دوه زره او دوه لس رایو نه به 15 لنه نمونه اخیستل کیږي. دا به څارل کیږي او په اړه به پریکړه کیږي چې لسر نه څومره رایو وشمیرل سي. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د همدغه رایو په اړه چې نږدې 300 زره رایو کیږي د انتخاباتو البته د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ په اړه لانجیوي او غوښتنه کیده چې باید بیا وشمیرل سي. له دې سره پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د انتخاباتي کمیسیونونو د چارو د پر چټکتیا ټینګار کوي. له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل
د انتخاباتي کمیسیون د پکارداره چې هغه فیصلې چې د شکایت کمیسیون په دوی ترلاسه کړي دي د هغې تطبیق لپاره یو کره او جامع پلان جوړ کړي. کوم کارونه چې په ولایت کې کېږي، کوم کارونه چې په کابل کې کېږي، په عین حال کې یو تقسیم اوقات باید جوړ شي. دواړه کمیسیونونه لخوا نه چې دغه فعالیتونه چې پاتې دي په څو ورځو کې ترسره کېږي. دا نه وي چې یا هفته تنها دوی په مکتوبونو باندې سره بحث ولري چې مکتوب راغلی که مکتوب نه دی راغلی. نو موږ جدي غواړو چې لږ تر لږه خلک باید پوه شي چې د دغه پروسې هغه وروستنۍ پایلې په کوم ورځ باندې اعلانېږي.
له دې سره د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم ویاند رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتو دواړه کمیسیونونه د زر تر زره د قوانینو پر وړاندې کې نور له وخت وزنې مخنیوي وکړي او وروستۍ پایلې د خلکو سره شریکې کړي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې ویاند فریدون خوزون بیا ازادي راډیو ته وویل د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د په پوره شفافیت دغه بهیر وڅاري ترڅو د دوی پریکړې تطبیق او پاکی رائے له ناپاکو جلا سي. د افغانستان د ولسمشرۍ له انتخاباتو څخه نږدې 15 میاشتې تیریږي خو لا هم وروستۍ پایلې نه دي اعلان شوې. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا تیر ورځ ویلي وو اټکل کیږي چې د بهیر به نږدې یو میاشت نور هم وخت ونیسي. بلې لودین صاحب
ډیره مننه. کور ودان فیروزه عزیزی و چې ویل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ټاکنیزو شکایتونو له لوري د عملیاتي پلان د جوړولو په اړه پریکړې ورسره شریکې شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر وله ازادي راډیو واوري.
په چین کې د کورونا وایروس له کبله د وژل شوو شمیر 900 ته لوړ شوی. دا خبره نن د چین چارواکو اعلان کړه. پرون په دې هیواد کې 99 پیښې ثبت شوې. په همدې حال کې په جاپان کې په قرنطین شوې بیړۍ کې د کورونا وایروس 130 پیښې ثبت شوې. په دې اړه وروستي معلومات ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
په چین کې د کورونا وایروس ډېرې مثبتې پیښې په هوبای ایالت کې دي. 9 کسان په دې ایالت کې په کورونا وایروس اخته شوي دي. دا هغه ځای دی چې لومړی ځل په ډسمبر میاشت کې دا وایروس ولیدل سو. په ټول چین کې 41,101 مثبتې پیښې لیدل شوي دي. له چینه د باندې په 24 هیوادونو کې 300 پیښې تایید شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې په دغو کسانو کې یو مړ شوی دی. چین له انتقاد سره مخ شوی چې په لومړي سر کې یې د دې وایروس مخه سمه ونه نیوله. په ځانګړې کله چې هغه ډاکټر لمدی ویروس مړ شو چې د ویروس په اړه خبرداري ورکړې وو. د ووهان په روغتون کې 14 کلن ډاکټر لی وینګ یانګ په دې ویروس اخته شوی وو او د جمعې په ورځ مړ شو. د ویلي وو چې د ووهان پولیسو یو میاشت مخکې نیولی وو چې ولې د مرګونی ویروس په اړه اوازې خپروي. د چین حکومت بشپړ شهرونه قرنطین کړي چې دا ویروس نور هم خپور نسی. د چین د هوبای ایالت ښوونځي به د مارچ تر لومړۍ نیټې تړلې وي. د ټي بي ایس تلویزیون د راپور له مخې جاپان په قرنطین شوی بیړۍ کې د کورونا وایروس 130 مثبتې پیښې ثبت کړې دي. د اوکراین د روغتیا وزارت وویل چې پرون د یکشنبې په ورځ له دې بیړۍ یو اوکراینی چې په کورونا وایروس اخته شوی و له بیړۍ څخه راایستل شوی او په ځایي روغتون کې بستر شوی دی. دی به لږ تر لږه 14 ورځې په یوه بېله خونه کې ساتل کېږي. په دې بیړۍ کې 25 اوکراینیان سپاره وو. په بیړۍ کې مسافرو ته ویل شوي چې له خپرېدو څخه د ویروس د مخنیوي په خاطر دې ټول په خپلو خونو کې دننه پاته سي. دا بیړۍ په جاپان کې په قرنطین کې پاته وي. یوه بله بیړۍ چې په هنګ کانګ کې له تیرو 4 ورځو راهیسې درول شوې وه نن یې مسافرو ته د وتلو اجازه ورکړل سوه. په دې بیړۍ کې 3,600 کسان سپاره وو.
پنړی کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
لوور پاتر امریکا
لا ریاکشن
دا یي حکومت ذمہ وار دی
لا آسیا تر اوسترالیا
میر ما
څنګه
چې کان سونوچ
ازادي رادیو واوري او ځان خبر کړی.
ازادي رادیو په اف ام 100.5 په ټولو لوی خارونو او منځنۍ 2290 په ټول افغانستان کې خبرونه لري. په کونړ کې دنی عالمان وایي په خپل هڅو سره یې په یاد ولایت کې په بادو کې دنجونو ورکول دود کم کړی او هدف یې دا دی چې د دوی په باور دغه غیر اسلامي او غیر افغاني رواج په بشپړ ډول ختم کړي. د دغه ولایت د ښځو چارو ریاست هم وایي په کونړ کې پخوا په بادو کې دنجونو ورکول زیات وو خو اوس دا موارد ډیر زیات راکم شوی. لکونړه پریز مک همکار روحلا انوري دا راپور برابر کړی.
د کونړ دینی عالمان وای په بدو کې د خزو ورکول یو غیر شرعي عمل او د خزو په وړاندې تاوتریخواله ده. نو ځکه یې هڅې پیل کړي چې دغه دود په بشپړ ډول ختم کړي. د علماو شورا غړي مولوی نجیب الله حقیار ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې کار شوه او اوس حد اقل ته را رسیدلې ده.
جرګه به کوله، سوله به کوله، د سړی په حق به کوله، خو قرباني به خزوه. دا کار اسلام حرام بلل ده. اوس لله الحمد چې د علماو په ځانګړو هڅو باندې او د هغې په دعوت او تبلیغ باندې او د تعلیم په وجه باندې دغه ستونزه تقریبا زموږ په ساحه کې حل ده. اوس دا یو جرم دی چې څوک دا کار کوي چې سوله کوي، جرګه کوي، دښمني ختموي، خولې د یوې مېرمنې او د یوې ښځې جون په هغې کې قرباني کیږي.
د کونړ ولایت قومي مشران هم وایي چې یو وخت د دوه دښمنو کورنیو ترمنځ روغه جوړه په بدو کې د نجونو په ورکړه کوله سو دواړه کورنۍ سره خپل شي. خو ډیره وختونه په بدو کې ورکل شوی نجونی د مقتول د کورنۍ له خوا له بد برخلیک سره مخ شوی دي. د دوی په خبره چې اوس د جرګي خلک په بدو کې د نجونو په ورکړه ټینګار نه کوي او دا ورته یو غیر شرعي عمل ښکاری. قومي مشر حاجی حیات الله وایي
خو واقعا چې دا یو رواج دلته ګرځېدلې په دې علاقه کې مړی به وشو، بیا به خلک راتله جرګې ته به کېناسته او هغې کې بیا بدو کې ښځه ورکول چې دا یو سوره دوه سوره دا سپینګیري هم په دې باندې پوه شي. دا یو د اسلام سره ټکر عمل دی چې موږ او تاسې کوو، پښتونوالي سره ټکر دی. بد به چا وکړلو بیا به ښځه چې هغلته واده شوه لا بړه هغه بېچارهګۍ به زوره کوله ته مال په بدو کې راکړي ته خماله ده کړي والا به ټکوله به ډیر نه خپل به تیرې دي نو البته اوس هر ځکه جرګه کې نه مړد مړو جرګي نو خځې پکې نور کې به بدل کړي
د خزو چارو مسولین وای په بدو کې د سوري په نوم د خزو د ورکړي خلاف د دینی عالمانو په هلو زلو کې شریک دي او تر اوسه یې خه نتیجه ورکړي د خزو چار رئیسی میرمن سهیلا بابر آزادی رادیو ته وویل
منګا په دې کال کې چې کوم ارقام لرو په دې کې زمنګا په بدو کې ورکول ډیر کم شوی دی ځکه چې ټول خلکو ته منګا دغه اماګاهي او کمپاینونه په ولسوالیو کې کړی دی د ممبر د لارې نواز نصیحت شوی دی او ډیرې بدې نتیجې ورکړلې هغه ښځې چې په بدو کې تللې دي یعنی منګا ته بیرته عریضې شوي دي د دې کورنۍ سره ډیر مشکلات پیدا کړي دي ډیر خوشونت سره لاس او ګریوان ده
په کونړ کې دینی عالمان قومي مشران او د خزو چار ریاست مسولین په داسې حال کې په یاد ولایت کې په بدو کې د خزو ورکولو د کمیدو خبره کوي چې اوس هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې خلک خپلې دښمنۍ او قتلونه په بدو کې د نجونو په ورکړه یو بل ته په ښکاره بخي خو په سوره کې ورکړل شوو خزو ته بیا هم د دښمن په سترګه کتل کیږي او د ژوند تر پایه د وژل شوي کس د کورنۍ د غړو پیغورونو وهلو او ټکولو سره مخ وي دینی عالمان وای په بدو کې د نجونو ورکول یو ناروا عمل دی او باید چې قومي مشران جرګماران او خلک د غیر شرعي پریکړو لکولو ډډه وکړي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته راولېږئ د ایمیل آدرس مده آزادی ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی
لکونړه ورځو پکتیا ته د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو په ملي شورا کې د ولایت پر استازو نیوکه کوي چې د دوی د ستونزو پوښتنه نه کوي او د رخصتیو پر مهال بهرنیو هیوادونو ته په سیاحت ځي او یا هم په خپلو شخصي کارونو لګیاوي دوی دا نیوکه په داسې مهال کوي چې د افغانستان ملي شورا د دلوي د میاشتې په دوهم تاریخ خپلې د ژمي رخصتۍ پیل کړي احسان آریان له پکتیا په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي
د افغانستان ملي شورا د ژمنو رخصتیو په پیل سره د خلکو یو شمیر استازي خپل ولایتونو ته لاړل ترسو د خپل سیمې او خلکو ستونزې لنګدې واوري خو دلته د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي اوس چې د ملي شورا له رخصتیو نږدې شل ورځې تیریږي لا هم د دې ولایت یو استازی هم پکتیا ته نه دی راغلی د پکتیا وطن اوسیدونکي ریاض سمیر ازادي راډیو ته وویل ګڼې ستونزې شته چې دوی باید له خپلو استازو سره شریکې کړي خو ولایت د دوی د نه راتګ له امله لا هم په خپل ځای پاتې دي
یمنګ وکیلان سپ په پارلمان کې شتون لري د پکړې او نارغلي پکتیا ته سیدی ستونزې حل کې دي ستونزې دي حل کې دوی لپاره څه پلان یا یو لار لري
د همدې ولایت یو بل اوسیدونکو فرید یاربای غواړي د روغتیا په هنه بیا رغونې او یو شمېر نورو برخو کې ستونزې لغپلو استازو سره شریک کړي خو په وینا دوی ته لسرسای ستونزمن دی
استازي د لوی لارو جوړولو ته باید توجه وکړي او د لویو لارو په جوړولو کې کیفیت ته باید ډېره توجه وکړي تر څنګ یې د روغتیا برخې ته باید ډېره توجه وکړي چې په دې برخه کې پکتیاوال له ډېرو ستونزو کړیږي قومي شخړو ته باید ډېره توجه وشي ځکه چې دلته هغه شخړې په دښمنو یې اوښتلې شي او ډېرې بدې پایلې لري که چېرته زه وغواړم چې د استازو مخې ته دغه ستونزې واچوم دوی ته لاسرسی مشکل ده
د خلکو دا شکایتونه مو په ولسی جرګه کې د دوی لیوه استازي نصیب مقبل سره شریک کړل دی وایي اوس هم په مرکز کابل کې د خپلو موکلینو د ستونزو په تعقیب بوخت دی خو په وینا یې دی او دوه نور استازي به په خپل په نږدې ورځو کې پکتیا ته لاړ شي او د خلکو ټول ستونزې به له نږدې واوري
پراتلون کې دوه درو ورځې کې به ان شاء الله ول عزیز چې زه ډاکټر یاربا سمیدی او ابراهیم مختلف درې وړه خلک د دې شاهدان وي چې مونږ به ځو پکتیا ته هلته به د موکلینو سره کینو د ټولو غږ به اورو هغه ستونزې چې په ولایت کې حل کېږي د ولایت محصلینو سره به یې شریکوو کومې چې مرکز کابل ته ضرورت لري مرکز کابل ته به یې له ځانه سره نوټ کوو راوړو به یې ستونزې د دلته به ورپور سره شریک وو.
پکتیا په ولسی جرګه کې د یوې مېرمنې په ګډون 15 استازي لري. دوی د ژمي او اوړي په موسمونو کې 15 تل وخت پرځې رخصتۍ لري چې د خلکو په وینا یاد استازي باید د نورو کارونو پر ځای د یاد رخصتۍ څخه په استفادې په خپلو ولایتونو کې د موکلینو ستونزې واوري.
اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه. محمد قاسم زواک د هلمند څخه لیکلي دي چې افغان ځواکونه دا وړتیا لري چې هرې ډلې ته ماته ورکړي. د ده په ټکو لویه ستونزه دا ده چې افغان ځواکونه پرمختللې وسلې نه لري او د افغانستان جګړه د ده په خبره یوه پیچلې جګړه ده. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اریوب نه لیکلي چې که امریکا په یوه او بله پلمه غواړي چې دلته پاتې شي نو د ده په ټکو دغه خپله امریکایانو ته هم لویه ستونزه راولاړوي او جګړه لا پسې زیاتوي. له دې سره ورو ورو ورسېدو د خبرونې نیمایي برخې ته. په کابل کې